پاپ نسان کې د مازیګر څلور بجې سوي. السلام علیکم، تاسو زدي رادیو ته غوږ یاست. بل یو ساعت خبرونه پایل سو چې ډیره برخه خبری راپورونه ته ځنګړې سوي. په راپورونه کې اوري چې ملي امنیت وې دواني ولسوي فعالان موسی محمودي او احسان الله حمیدی د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته سپارل دي. په پایل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
پسر کې د خبرونو سرچې کې ایران تایید کړی چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشي کړي چې په لوګر کې د ښوونځیو پر ماشومانو د ادا سوي جنسي ځورونې په اړه افشاګري وکړه. او ټاکل شوی د پاکستان ستره محکمه نن د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د دندې د غځېدو پر پریکړې غور وکړي. د خبرونو تفصیل. ایران تایید کړی چې د هغه و د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی چې ښاغلی ظریف په دې لیدنه کې ویلي هیواد د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ ته لیواله دی. تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي و چې د ملا برادر په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی ایران ته تللی دی. سوهیل شاهین پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. امریکا او طالبانو ترمنځ خبري لغوه سوي دي. دا تهران ته د طالبانو د پلاوي دوهم سفر دی. د افغانستان حکومت روسه تهران ته د طالبانو د پلاوي د تازه سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو په خوایې ویلي و چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای دي طالبان مخامخ له افغان حکومت سره خبري وکړي. دوی د طالبانو دا سفرونه بې ګټې بللي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشي کړي چې په لوګر کې د ښوونځیو پر ماشومانو د ادا سوي جنسي ځورونې په اړه افشاګري وکړه. دغه مسلې په ملي سطحه غوسه راوپارولې. د ملي امنیت ریاست نن د نومبر 8مه وویل چې دا کسان د هغوی د خوندیتوب هدف ساتلی وو او اوس یې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وایي چې موسی محمودي او احسان الله حمیدي دوی ته سپارل شوي دي او سبب د دوی په کړي تحقیق د څېړنې په هدف یو پلاوی وټاکل سي. نو موري زیاته کړه
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه دوه مدني فعالانو د خوشي کولو لپاره عدالت غوښتنه وکړه. بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخش همکارانو سره همغږي وکړه او هغه ویل چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیموو. همدارنګه زموږ نن سبا ته کېدی شي چې د موضوع کې په دې باندې خبرې کېږي چې دغه موضوع د پلټنې لپاره یو سیستم باندې کار شي.
د ملي امنیت ریاست تیرونی د بشري حقوقو دغه دوه فعالان ونیول او لقبله له انتقادونو سره مخامخ شول. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې ورته ایسي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر په بمی حمله کې وژل شوی یو امریکایي ملکی مرستندوی کس و. شغلی پومپیو د سه‌شنبه پرس په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل د ملګرو ملتونو دا کارکونکی انیل راج نومیده او د کالیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو څخه افغانستان ته د کار لپاره تللی و. مایک پومپیو دا برید په کلکه وغانده. د یوې موږ د دې غمجنې پېښې د قربانیانو له کورنیو او ملګرو سره خپله خواخوږي څرګندو او ټپیانو ته د عاجل روغتیا غوښتنه لرو. د ملګرو ملتونو پر کارکوونکو چې د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي بریدونه د منلو نه دي. دا اقدام په کلکه غندو. د نوومبر پر 23مه نیټه په غبرید کې چې په کابل کې اوسو د ملګرو ملتونو دوه نور کارکوونکي او درې عام افغانان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه د غبرید مسولیت چا نه دی اخیستی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. د کندهار د امنیه قمندانې ویان جمال ناصر بارکزي نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. نوموړي وویل چې دا برید د سه‌شنبه په ورځ ناوخته شوی دی.
د اوس ملاتړ ځواکونو د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په شوراوک سیمه کې د دولت ضد وسلوالو باندې هوایي عملیات سره کړي دي چې دا هغه په نتیجه کې نن لپاره وسلوال وژل شوي دي او شپږ یې نور مرګونې زخمیان دي. د دوی ځینې سپکې او درنې وسلې هم له منځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ټاکل شوی چې د پاکستان ستره محکمه نن د حکومت پر هغې پرېکړې غور وکړي چې له مخې یې د دې هېواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه دنده د درېو نورو کلونو لپاره غځولې ده. د پاکستان قضي القضات پرون د دې قضیې د اورېدو پر مهال د بجوه د دورې د غځولو په اړه د حکومت په پرېکړه کې نیمګړتیاو ته ګوته ونیوله او په دې اړه چې آیا د پوځ د لوی درستیز د کاري مودې غځول قانوني دي او که نه پوښتنې راپورته کړې. جنرال بجوه چې د 2018 کال د نومبر له 9 راهیسې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده مخته وړي، روانه درې کلنه دوره یې بل سبا د جمعې په ورځ پای ته رسېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تېرې اګست میاشتې په 19 د هغې دنده د درې نور کلونو لپاره وغځوله او دلیل یې سیمه ییز امنیتي وضعیت یاد کړی و. ویل کېږي چې د پاکستان ځواکمن پوځ د دې هېواد په سیاست کې مهم رول لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر شلو زرو زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤول دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 143 کسانو د مرګ سبب سوی دی. خبرونه
تاسی ازادی رادیو تواجی است. افغانستان د ملي امنیت ریاست وی دوه نیول سوي فعالانې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلې.
بلاخره نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه وخت همکارانو سره همغږي وکړو. هغوی ته ویل چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیموو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د معترضو کاندیدانو سره یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
هیله مند سو چې موږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو هغه تکراری رایې چې دي وو ولایتو کې چې پاتې هغه هم موږ جلا کړو او ابتدایي پایلې لاړو.
حکومت وی د چین د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار بسي. په پکتیکا کې هر کال په زرګونو ماشومان د پولیو ضد واکسین څخه په بې برخې پاتې کېږي.
ډیر کم کلو ته رسېدلي دي. کوم ولسوالۍ کې چې دولت حاکم د هغو ته رسېدلي دي او هلته چې مخالف لوری حاکم د هغو ته واکسین نه دي رسېدلي، عوامه په هوایي هلته نسته.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د وضعیت موضوع څیړو. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د اساسي او بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دوه نیول سوي فعالان موسی محمودي او احسان الله حمیدي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د کمیسیون لخوا دوی ته د عدالت غوښتنې په نتیجه کې سپارل سوي. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې.
د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې وکړه سرچینه وایي د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودي او همکار احسان حمیدي خوشی شوي. په دغه ریاست کې یوې بخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، دغه مطلب په څرګندولو سره د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا دوه کسان یې د دوی د خوندیتوب په هدف له ځان سره ساتلي وو چې اوس یې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنل چې موسی محمودی او احسان الله حمیدی دوی تسپارل شوی او سبب د دوی په کړي تحقیق د چیرنې په هدف یو پلاوی وټاکل شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه دوه مدني فعالانو د خوشحال لپاره عدالت غوښتنه وکړه. بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخش همکارانو سره همغږي وکړه. هغه ویل چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیموو. همدارنګه زموږ نن سبا ته کېدای شي چې د موضوع په دې باندې خبرې کیږي چې دغه موضوع
موسی محمودی او احسان الله حمیدی د تیرې پنځمې په ورځ هغه مهال ونیول شول چې دوی له دوه رسنۍ سره د لوګر ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د ښوونځي د ځینو ښوونکو له لورې د جنسي تیری په اړه تحقیق خپور کړ. د روانې اونۍ د سه شنبې په شپه د ولسمشرۍ ماڼۍ له لورې یوه اعلامیه خپره شوه چې پکې راغلي ولسمشر محمد اشرف غني ټینګار کړی چې د دغو دوو کسانو دوسیه دې له امنیت ریاست څخه کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. ولسمشر غني له موسی محمودی او احسان الله حمیدی د سره د ملي امنیت ریاست چلان ناسم بللای. همدارنګه ولسمشرۍ ماڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د احسان الله حمیدی او موسی محمودی دوسیه یې څارنوالۍ ته راجی کړي، خو د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې تر دې دمه دوی ته دا دوسیه نه ده رسیدلې. د لوګر ولایت د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدی کورنۍ غړو هم د ملي امنیت ریاست لوري د دوی پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د احسان الله حمیدی د کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی ته د ملي امنیت ریاست لوري هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی.
تقریبا امروز افروز میشه مو از چې احوال نظرم ولې شت
نن و مورز دا چې موږ لا هغوی هیڅ احوال نه لرو. خو تیر شپه مو در رسنیو په خبرونو کې ولیدل چې دوی ملي امنیت نیولي. ملي امنیت چې اوس وایي چې دوی د دوی د خوندیتوب په هدف نیولي حداقل کورنۍ ته خو به یو احوال ورکړی و. دا څو ورځې کېدی چې موږ یې له مړي او ژوندي خبر نه وو. که حقیقت ویل جرم وي نو نور به خلک حقیقت نه وایي او دوی خو کوم جرم نه کړه یواسې حقیقت یې پټاګه کړه
یو جرم نه کدن یو صرف حقیقت روبرو کدن.
د احسان الله حمیدی او موسی محمودی همکاران وایي چې دا کار باید د ملي امنیت ریاست نه بلکې د افغانستان پولیسو تر سره کړای وای. دوی وایي ملي امنیت په جبر او زور په دغو دوو کسانو اعتراف کړی چې بل خبر شوی تحقیق ناسم بولی او بخنه غواړي. د لوګر ولایت مدني ټولنې یوې غړې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل که د دولت هدف د حقیقت موندل وي باید د عدلي او قضایي بنسټونو او پولیسو له لوري د قانون په نظر کې نیولو سره اقدام وشي. تر دې وړاندې هم د بخنې نړیوال سازمان او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت له لوري د موسی محمودي او احسان الله حمیدی په نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د کورنیو غبرګونونو ترڅنګ د یادو دوو تنو مدني فعالانو نیول کېدو د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو غبرګون هم له ځان سره درلود او په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د ملي امنیت عمومي ریاست وې دوانی ولسیوی فعالان موسی محمودی او احسان الله حمیدی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته سپارل دي. افغان حکومت وې د چین د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې په اړه د نیټې کړه کېدو ته انتظار باسي. حکومت وې تر دې دمه افغان حکومت د چینایي چارواکو لخوا د دې غونډې د جوړېدو د نیټې په اړه رسمي خبر نه دی ورکول سوی. خو وسلولو طالبانو ویلي چې د افغان حکومت لخوا په دې غونډې کې د ګډون کوونکو کسانو په لیست کې د حکومتي چارواکو د شاملېدو له کبله دغه غونډه ځنډې دا. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستې د ځنډېدو خبره کوي، افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغه ناستې د ځنډېدو په اړه رسمي نه دی ویل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دی او لا نه دی وروسته شوی.
چین د مجلس دا کړه چې چینایانو طرحه کړی وو، د چین دولت له خوا نه طرحه شوی وو. موږ منتظر یاستو چې دوی نه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د تاریخ اچولو د نوي تاریخ یا د علاقه کېدو په هکله کوم رسمي پیغام نه دی راکړی. د افغانستان دولت په لیست باندې کار کړی ده.
ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تیرې اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو اوس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دغه ناستې د ځنډېدو خبره کړې. د دغه دفتر وایان سهیل شاهین دا نه وایي چې تر کله به دغه غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاسینو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نمونه په لیست کې شامل کړي دي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دا به د سولې خبرې اترې نه وي بلکې د بین الافغاني خبرو کانفرنس به وي چې هر څوک پکې د نظر د وړاندې کولو حق ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي طالبان دي په دغه ناسته کې د خپل پلاوي ترکیب ته پام وکړي، نه د افغان حکومت. تازه پخوانی ولسمشر حامد کرزی ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د بیجنګ په ناسته کې برخه نه اخلي. د افغان سولې لپاره د بیجنګ په دې ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو پر هویت بحثونه او د چین د نیت په اړه د افغان حکومت شک د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم په وینا دوه نور هغه لاملونه دي چې دغه ناسته یې ځنډولې ده.
د افغانستان د حکومت تصادلي کړي د افغانستان د ملت دوه اساسي مسله د ځای په اړه باندې د افغانستان حکومت لا اوس هم شک لري چې چین کې تر هغه پورې د افغانستان د حکومت او یا هم د افغانستان ملت د ګټو په اړه باندې فکر وکړي. ډېر دوی فکر کوي چې د طالبانو سره د دې دغه وروستۍ نږدېوالی د دې باید ودی چې شاید په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو بحثونه داسې ترسیم او تنظیم کی چې کته ته طالبانو ته ورسیږي.
خغل خادم وای په دیناسته کې باید داسې کسانو ته د ګډون چانس ورکړل شي چې د دولت پر ځای د ملت استازولي وکړي شي. خو لیدل شي چې دغه ناسته به کله او په څه شکل جوړ شي او نتیجه به څه وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له معترضو کاندیدانو سره یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د کمیسیون په حواله په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې په تړاو د دوی کارونه لا هم نامعلوم دي. امید ظاهرمل او په دې اړه نور تفصیل.
پورا دوه میاشتې وشوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې شوي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دی اعلان کړي، بلکې نه دی توانېدلی چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر هم بشپړ کړي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په شپږویشتو ولایتونو کې د دوی کار نن بشپړیږي، خو په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر لا هم له ستونزو سره مخ دی. دغه کمیسیون هیله مند دی چې دا ستونزه ژر حل شي. جوزجان، بغلان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب او پنشیر هغه ولایتونه دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله پکې د رایو بیا شمېرنې ته اجازه نه ورکوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د نن ورځې تر پایه په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې اجازه ور نه کړل شي، دوی به خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
موږ نن هم ورته منتظر یو، هیله مند سو چې موږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو. هغه تکراری دی چې دی و ولایتو کې چې پاتې هغه هم موږ جلا کړو او ابتدایي پایلې لا موږ شپږ ولایت خلاص کړو، بیا به رهبری مجلس کوي، وروسته د مجلس نه به نتیجه هیوادوالو تاسو سره شریکو.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره ورځ هم ورته خبره کړې وه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځلونو ویلي چې د معترضو نومادانو پښتون او اندېښنو ته یې د قانون په رڼا کې ځواب ورکړی، خو معترضین وایي کمیسیون تر اوسه د دوی په قانع کولو کې پاتې راغلی. ولسمشرۍ ته نومان عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل دوی هیڅ ډول غیر قانوني غوښتنه نه لري، بلکې غواړي چې قانوني غوښتنو ته یې مثبت ځواب وویل شي. ښاغلي عبدالله زیاته کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو انتخاباتي ټیم په امر کار کوي، خپلواکي تر پوښتنې لاندې راغلی او د کار پایلې هم مشروعیت نه لري. هغه دا چې د ټاکنو کمیسیون یې ردوي. مخکې له دې هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې خبرداری ورکړی که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ د شنبې تر ورځې پورې د 300,000 رایو په اړه خپله پریکړه اعلان نه کړي، دوی به خپل اعتراضونه پیل کړي. بلخوا بیا دولت جوړونکی ټاکنیز ټیم وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د نورو مشورو او فرمایشونو ته په تمه ونه اوسي. د دې ټاکنیز ټیم یو ویاند رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید نور د خلکو وخت ضایع نه کړي.
په دې تاکید کوو چې د انتخاباتو کمیسیون دې نور وخت نه ضایع کوي، خپل ټایم لاینونه دې مراد کړي او د قانون او خپل طرزالعملونو په رڼا کې دې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
عام خلک هم وایي د کمیسیون په څو کارونو ستړي کړي دي. دوی وایي کمیسیون د نور د خلکو زغم نه آزمایي او خپل وروستۍ پریکړه دې وکړي. دوه تنه کابل میشتي عصمت الله او جاوید
نه اله پدې دي چې انتخابات جو دوی ویل چې دغه فلاني تاریخ باندې دغه کې اعلان کړي، هغه تاریخ پرې خو د تاریخ ورته وټاکل، ای بل تاریخ کې اوس دین معلوم نه دی، دا بل تاریخ معلوم
نه. خلکو خاص غوښتنه و پاغه شکل اعلان نشول او وخت چې خلک در دیدون کې دی وسم در دی.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلیا میزان میاشتې په شپږمه نیټه وشوي، خو اوس چې یاد نیټه پوره دوه میاشتې تیریږي لا یې هم برخلیک معلوم نه دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم ژمنه کړې چې ډیر ژر به لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو کار نیټه نه ښایي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتو له موضوع ورزو یوې جدي ټولنیزې ستونزې ته. په کابل ښار کې د تشنابونو کموالی د خلکو یوه لویه ستونزه ده، په خاصه توګه د ښځینهوو لپاره. خو څه چې د خلکو پام یې ور اړولی هغه د دغه ښار د تشنابونو پر دیوالونو ځینې لیکنې دي. پر دغو دیوالونو د مینتوب او یا پر سیاسي عقدو ولاړې لیکنې تر سترګو کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
توبه وباسې له دې بيدینۍ نه، موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو. دا هغه لیکنې دي چې د کابل ښار د یو تشناب پر دیوالونو لیدل کیږي. عام تصور دا دی چې په تشناب کې سړی د آرامۍ احساس کوي، خو د دغه ښار په تشنابونو کې دا تصور له منځه ځي. کله چې د کابل ښار تشنابونو ته ننوځي، پر دیوالونو یې ښکنځل، پیغامونه، شعارونه او د ټیلیفون شمیرې تر سترګو کیږي. له سیاسي شعارونو نیولې ان د مینتوب او دینی پیغامونو پورې د دغو تشنابونو پر دیوالونو او دروازو لیدل کیږي. د دغو پیغامونو یوه محتوا جنسی بازارموندنه ده. که د ټوکو په بڼه وي او یا هم د پام راګرځولو په هدف د نجونو په نامه د ټیلیفون ډېر شمیرې د دغو تشنابونو پر دیوالونو لیدل کیږي. کابل ښاریان دغه موضوع له ښاري فرهنګ نه د ځینو خلکو بې خبري ګڼي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد شفیع او اختر محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل
سرکار بعد از کجا نمیفهم مردم چرا یاد نمیگیره نمیگیره فرهنگشان
ډیر ناوړه کار دی. نه پوهیږم چې ځینې خلک ولې له ښاري فرهنګ سره نه بلدیږي. تشناب د ضرورت د رفع کولو ځای دی. په هر ځای کې چې د دوی زړه وغواړي لیکي په تشناب او حتی د خلکو د کورونو پر دیوالونو. دا د خلکو د بېسوادۍ نښه ده.
د کابل ښار د تشنابونو پر دیوالونو د غلیکنو د تشنابونو کارکوونکي هم استومانه کړي دي. د ښاري تشنابونو یو کارکوونکي فواد وای په ونۍ کې څو ځلې د تشنابونو د دیوالونو لیکنې پاکوي خو خلک بیا لیکي.
اگر ما اور رنگ سفید میزنیم سر با توش سیاه نوشتن میکنیم. اگر توش صورت
که سپین رنگ رو په تور توشی لیکي، که تور رنگ رو بیا پر سپین توش لیکي. موږ په تکلیف یو د دې پر ځای چې پرمختګ وکړو شاته ځو.
ټولنپوهان دغه کړنې بېلاریتوب، رواني ناروغي او د وقدو سپړل ګڼي. د ټولنپوهنې استاد احمد ضیا نیکبین وای په ښاري تشنابونو کې د وقدو سپړل د ښاري ژوند له فرهنګه لرې عمل دی.
لحاظ جامعه شناسی از لحاظ مسائل اجتماعی یک عمل مثبت
د ټولنپوهنه او ټولنیزو مسائل لپاره یو مثبت نه بلکې انحرافي عمل دی. رواني ناروغي ده. د تشنابونو دیوالونه د لیکونو لپاره نه دي، د لیکلو ځایونه معلوم دي.
د ټولنپوهانو په باور د افغانستان د ځینو خلکو او ځینو کابل ښاریانو دغه عمل په ښار کې د وسیدو له فرهنګ نه بې خبري ده. بلخوا د کابل ښاروالۍ مسؤلین وای دا مهال په کابل ښار کې 9 ښاري تشنابونه شته او هڅې کوي چې په راتلونکي کال کې 15 نور هم جوړ کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پکتیکا کې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې په هره کمپاینۍ دوره کې شاوخوا 40,000 ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. دې کار د ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. نور تفصیل د احسان آریان په راپور کې.
په پکتیکا ولایت کې د پولیو د واکسینو د پلي کولو په وړاندې د طالبانو د مخالفت له امله ګڼ شمېر ماشومان له واکسینو پاتې کیږي. د دې ولایت مدني فعالان وایي وسلوالو کور په کور د واکسینو کمپاین بند کړی چې له امله یې په هره دوره کې کابو 50% ماشومان د واکسینو له څاڅکو پاتې کیږي. مدني فعال اد محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
ډیر کم کلو ته رسیدلی دي. کوم ولسوالۍ کې چې دولت حاکم د هغو ته رسیدلی دي او هلته چې مخالف لوری حاکم د هغو ته واکسین نه دي رسیدلی عوامه په هوایي هلته نسته.
د پکتیکا ولایت مدني فعالان د امنیت نشتوالی او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت ترڅنګ د پولیو په وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي ټیټکه چې هم یو ستر خنډ بولي. شیر رحمان سحاق د هغې کورنۍ غړی دی چې پخوا پکې ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې اجازه نه وه، خو اوس وایي له کله یې چې کورنۍ د دیني عالمانو او ډاکټرانو له لورې د واکسینو په ګټو خبره شوې بیا یې واکسین نه دی قضا کړي.
پوخانه مشرانو براته ویل چې پولیو واکسین له حرام موادو څخه جوړ شوی ده او د ماشومانو د روغتیا لپاره یعنی تاوان رسوي. مونږ چې کله د علما کرام او ډاکټرانو واوریدل چې پولیو د ماشومان د صحت لپاره غوره دی او د فلج مخه نیسي، نو اوس ځکه نه قضا کوو.
پرګومل، برمل، وزخوا، خوشامن، سرروزه، زیړوک ولسوالۍ سربېره په پکتیکا کې نورې داسې سیمې هم شته چې ماشومانو ته پکې د پولیو واکسین نه رسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کمپاین په هر دور کې له 220,000 ماشومانو له جملې 115,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیقیږي او پاتې نور د وسلوالو طالبانو د ګواښونو او په یادو سیمو کې د اجازې د نه ورکولو له امله محروم پاتې کیږي.
تلوی خونه تر 3000 پورې ماشومان شاید واکسین شوی نه وي او همدا علت دی چې مخالفینو لپاره کور په کور باندې کمپاین پر ډیرو ولسوالیو کې اجازه نه ورکړل شوی.
که څه هم د پکتیکا د امیر خطر رئیس د یاد ستونزې د حل لپاره د پراخو هڅو خبر ورکوي، خو مدني فلان بیا په قومي مشرانو او ملا امامانو غږ کوي چې ټولې خواوې د توهڅوي څو د واکسینو کمپاین ته کور په کور اجازه ورکړي. دغه اندېښنې د پولیو په وړاندې له واکسینو له کمپاین څخه د 15,000 ماشومانو له پاتې کېدو وروسته له هغې پیدا شوې چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د روان میلادي کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په ایران کې د اعتراضونو په تړاو دغه هیواد څخه باندې 2000 پیغامونه، عکسونه او ویډیوګانې ترلاسه کړي چې په هغو کې د اعتراض کوونکو شکنجه شوبل کیږي. نور لیسمت ساروان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو اعتراضونو په ارتباط د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري د خلکو د ځورولو او کړولو تر اوسه پورې نږدې 40,000 پیغامونه او ویډیوګانې او عکسونه ترلاسه کړي دي. پامپیو پرون سه شنبه په یوه مرکه کې خبریالانو ته وویل د ولسمشر ټرمپ په خپله وروستي اعتراضونه چې د ایران په ټولو سیمو کې وشول تعقیبول. د ایران خلک یو وار بیا د دغه هیواد پر ناوړه اقتصادي ادارې د اعتراض لپاره واټونه تر ووتل. پامپیو همداراز ویلي چې د ایران رژیم له تشدد څخه په کار اخیستو اعتراضونه وځپل او بهرني هیوادونه د اعتراضونو مسؤل وبلل. د وویل د ایران رژیم د حقایقو د پټولو لپاره انټرنیټ قطع کړ، خو د ایرانیانو وغوښتل چې خپل پیغامونه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره شریک کړي چې د ایران د رژیم پر ځپونکو عناصرو باندې بندیزونه ولګوي. پامپیو همداراز وویل چې تر اوسه پورې دا ډول 40,000 ویډیوګانې، پیغامونه او عکسونه د ټلګرام له لارې ترلاسه کړي او هیله لري چې ایرانیان به نور پیغامونه هم ورسره شریک کړي. لبلی خواه ایران وایی ده هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه د خپرېدونکي فارسي تلویزیون سره تړاو لري. ایرانی چارواکو پر دې تلویزیونی شبکې تور پوری کړی چې تېره اونۍ په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو د خبرونو او راپورونو د خپرولو په ترڅ کې بېطرفي نه ده رعایت کړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې تېره اونۍ د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي دي. د ایران قضایه قوې د سه شنبه په ورځ پر خپل وی پانه لیکلي د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې یو شمېر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخامخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري آژانس د دې محدودیتونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې د ایران د استخباراتو وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دې تلویزیونی شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولي دي. د تلویزیونی شبکې چې په 2018 میلادي کال کې خپرونې پیل کړې د ځینو ایرانی چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړاو لري. د راپورونو پر اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د ځینو نورو هغو نړیوالو رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت ناوخت ځورولي چې په بهر کې د خبریالۍ دندې مخ ته وړي.
ستاسو له پیغامونو
زمرم خبر کوم د میدان وردګونو د سیدآباد ولسوالۍ نازل ته د دشتتوب ساحې نه تاسو تماس کړم. دلته روزانه د افغان بیسیم به کار نه کوي او موږ زیات ستونزه لرو. دا سره دا یو کال شو چې کوم د اساس څلورو بجو نه راځي او لسو بجو پورې دوام لري. او زه دا وایم چې دا څلور ساعته باید پال شي او زر تر زره دا مشکل حل شي. زموږ اوس جمع دی او واورین پرتې دي او مقصد دا پانتلونه کپا کېږي. اتصالات څلور ساعته بار بار چې زنګ ووایي چې بس جوړیږي او دا دی واغري او زه درته زموږ دا مشکل حل شي. والسلام به احترام.
د هلمند ولایت د محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ازادۍ سپیشل څخه دا پیغام د ازادۍ راډیو ته درځم چې د ناوې د ولسوالۍ څخه تر ګرمسیر ازار جب ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک کډو کفر دی. ولر کده درو ولسوالۍ د شو خانشین او ازار جب پلاټ فراده ده. نو دا سړک د موټرار ډیر په مشکل کې دی. یا پر داش دی یا پر یک ځار وخت د غلو سره مخې وو. دا سړک په امنیت کې هم ډیر کمی راولي. څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړی د خوزما پیغام دا د چرادر هلمند تل ورکو چارواک پر ورسی او دا سړک ډیر خلګو لپاره ډیر ګټه د پرمنیت ډیر تاثیر اچي. ازادي رادیو نه یو جهان مننه کتم دا ځا پیغام تل ورکو چارواک پر ورسوي. والسلام احترام.
عبدالله دا وردگ دا کنر ولایت بخواب دا انتخابات پختلا و پختل و خیلانش انتخابات دا ایلان دو دا زنده دو سرا دیر خلق بیکار شوی دا باید دیر تا حقا پکار شی انتخابات کمیسون تخمون بنا دا که انتخابات باید در پرزده ایلان کلو چوچ دا انتخابات و گلتون که دی باید حقا پس کل شرک مبارکی ویا و دا لانجو تخا لاس واخی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو له هم دغو پیغامونو سره څلور نیمه بجې سپې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
ایران تایید کړی چې د هغې و د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلې پلاوي سره په تهران کې ولیدل. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی چې ښاغلی ظریف په دې لیدنه کې ویلي هیواد یې د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ ته لیواله دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشي کړي چې په لوګر کې د ښوونځیو پر ماشومانو د اداسوي جنسي ځورونې په اړه افشاګري وکړه. د ملي امنیت ریاست نن وویل چې دغه کسان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارل دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی ویلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر په بمی حمله کې وژل شوی یو امریکایي ملکي مرستندویه کس و. نوموړي د حمله په کلکه وغندله. تاکل سوی دا پاکستان ستر محکمانن دا حکومت پر اغی پری کری غور وکری چی لمخیه دا دیه باد دا پاوز دلوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه دند دا دری نور کلون لپر غزواله دا. او دا امریکا دا بحرنیو چار وزیر مایک پامپیوچ واشنگتن پی ایران که دا حکومت لخواه دا روسی و اعتراضونو دا زپلو پارده ترشل و ضرور دیر پیغامون و اکسون و یادشتون تلاسه کری.
او سمله ناجی ساپین دا نن رزی سپورتی خبرو ناورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د درویش کلنو کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله سبا له ایران سره لوبه لري. د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخي مسول شمس امینین ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا د درویش کلنو کم عمر نجونو د فوټبال په سیالیو کې افغانستان له سلورو لوبو درې بایللي او یوه یې ګټلې ده. دا سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي. افغان لوبډلې ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ته لوبې بایللې خو د ترکمنستان په وړاندې بریا خپل کړې. له ایران سره د افغان لوبډلې لوبه په روانو سیالیو کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د ښځو لپاره د فټنس لومړنی ورزشي ځای جوړ شوی. د تخار ورزشي امیر نقیب الله جلیلی وویل چې د ورزش په دغه ځای کې د میرمنو لپاره ټول ترتیبات نیول شوي او په دې سره به زیات شمېر نجونې وکړی شي چې په دغه ځای کې په آرام فکر سره ورزش وکړي. دغه ورزشي ډګر د تخار ورزشي امیریت له لوري جوړ شوی. او په نیوزیلند کې د انګلستان د کرکټ د تیز توپ اچوونکي جوفا آرچر په وړاندې د مینوالو تعصب ډکو څرګندونو وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوهمه ټیسټ لوبه کې د یاد لوبغاړي د امنیت لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. د انګلستان د دغه لوبغاړي د ساتنې لپاره امنیتي اقدامات وروسته له هغې شوي چې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د لومړنۍ ټیسټ سیالۍ پر مهال د لوبې ننداره کوونکو هغه ته له تعصب ډکې څرګندونې وکړې. د نیوزیلند د کرکټ د ملي لوبډل مشر د سیالۍ د مینوالو دغه چلند په سختو ټکو غندلی. د نیوزیلند کرکټ بورډ ویلي د دغه پیښې په اړه پولیس خبر کړي او د امنیتي کامرو په مرسته یې هغه کس چې نژادي تعصب کړی د کرکټ لوبغالي ته د هغه په ورتګ بندیز لګولی.
تر اونیزو پروګرامونو مخکې اوري چې په خوست کې چارواکي وایي چې په پام کې لري 2200 هکتار غرنیزه ځمکه په ځنګلونو وپوشي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
د خوست په پنځو ولسوالیو زازی میدان، شمال دوه موند، سپیره، تنیو او موساخیلو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د زنغوزیو او چارمغزو د نیالګیو د پاللو لپاره د 360 قریو د جوړولو د پروژې د پیل مراسم د شمال دوه موند ولسوالۍ د حاجي عبدالرحمن زدران په کلي کې نیول شوي ول. په دې اړه جوړې شوې ناستې ته د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
د چارمغز او جلغوزیو په 360 قوریو کې روزل کیږي او د دوه کال په موده کې به ځنګل ته د جوړ شوو کمیټو لاره انتقالیږي. په هر قوریا کې 6000 نیالګي تولیدیږي. د دې پروژې په عملي کولو سره به نږدې 2200 هکتار ځمکه په ځنګلونو وپوشل شي چې د دې پروګرام هدف دا ده چې له یو خوا د ځنګل غوڅولو مخه ونیول شي او له بلې خوا ځنګلونه بیا احیا شي.
خوست والی محمد حریم فدایی بیا په خپلو خبرو کې د دې ولایت له قومونو او مخورو غوښتنه وکړه چې د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي او د ځنګلونو په ساتنه کې د دولت سره همکاري وکړي.
زمګه هله د خوست درنو قومونو او مشرانو دا ده چې هغوی د ځنګلونو هغه که مسمیر ونی دي او که غیر مسمیر یا میوه لرونکې ونی دي یا غیر میوه لرونکې ونی دي د دغو ساتنه وکړي وی نه وهي.
د زدرانو یو تن قومي مشر حاجي عبدالرحمن د وهل شویو ځنګلونو پر ځای د ځنغوزیو او مټکو یا چارمغزو د ونو کینول یو ښه ګام وباله. ویویل
چې دا نن ورځ دا مسسې روغلې دا د نغړوزوی ونه لکوي د مټکه ونه لکوي دا څومره څړی چوالې شوي دي. ای دخ په یواز کې چې نغړزي مټکې خوی چې دا ځنګل زوی ته رسېږي. ویل په دا چې مولدلې دي هلته یو ته دا منګال ورې نایمیک سره سره دي چې څومره څړی والی دی پاکی ماتکی که دی ماتک شوی دی.
د اقتصادی چارو کارپو نواب میرزی پا ورسته کلونو که د افغانستان زینو اقتصادی پر مختگونو تا پیشاری ویل
تیالور کلا مخ که پا دری سوا افغانی یو کیلوګرام د جلغوزی و نن په مارکیټ کې 810 ټونه جلغوزی موږ صادر کړی دي. یو کیلوګرام په خپل په مارکیټ کې 3000 افغانۍ ده. دا ټول د دغه جغرافي برکاتو چې آزاد شو.
کڅه هم د خوځینو قومونو د ځنګلونو او ونو په وهلو بندیز لګولای او په دې کار قومي ناغه لګولي. خو بیا هم هر ورځ په غرنۍ سیمو کې د خرڅانه او سوانګ لپاره سلګونه ونې وهل کیږي او د چارواکو په وینا چې په دې سره هر کال د خوځ درې سنه ځنګلونه له منځه ځي.
اساسی او بشری حقوق د خپرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خپرونه کې د ماشومانو او ښځو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل یې څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خپرونه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحاوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایه چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي، خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. ځورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه وو که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو، نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د ځورونې اشاره کړې دي. په خاصه بېلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره دته کړې دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځورېږي چې ویلو لکل همزه دته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې مونږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته مونږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دې نه ډک دي د ځورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان ځورونې نه تاسې خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا مونږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې ځورونې او د هغوی تنګوي سره، یعنی په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې و غیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونې مختلف عوامل لري. یو دا دی چې ځورونه د دغه اطفالو او د زنانو هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین او د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و ځوروي په تنګي کې او یا زنانه و ته همدغسې خبر او دسی او اعمال او سلوک روحی چې زنانه هم پتنګ سي، نو دا یو عمل دی چې په خلی باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دی، نو دا یو عمل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې په اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول، یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک و غیره، دا موارد دی. نو په دې عواملو باندې هم کوی سي چې یو څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغبر اندازه زیات سوي دي. نو دغه عوامل او مشکلات د ځورونو دي چې ناسالمه خلق غواړي چې په لارو کوڅو او په مکتبو کې په مزدهم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی پتنګ.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې چې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه موږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیاتې چې موږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانه په تنګوي او څنګه ځوروي، حتی زنانه د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کړي او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي، او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټولوي، بازار وي یا تناوي، خپل مکتب ته مثال چیزی پوهېږي چې لاره ډېره اوږده ده، دای داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته واوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار و اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي. چېره نن زه که وځورېدمه، دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي، کوم غونډه وي، دی خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دا بل هغه دی بېلګه وي او عوامل ښي. هغه دی بل په جامعه باندې به بندوباري هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کېږي. بل احساس د حقارتو او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي، یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي، او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهله سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کېږي. نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي، د ځان ته کشي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډېر کم څرګندېدل دی، د په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت، نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کېږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی لدی لپاره چې په ټولنه کې څورونی نوی ماشومان او خځې ونه زوريږي څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغه سه مشکلات ایجاد سی د دې لپاره خلاره او بهترین لار هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي، چې مونږ اسلامی ټولنه لرو، په اسلامی ټولنه کې ووسیګو، د اسلام له نظره حتی د نورو ادیانو له نظره هم ولو دا فونه و چې موږ افغانستان کې تک تنازون کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی هغه په هر عقیده ور باندې دی باید خپل دینی نصوصونه باخبره ووسیګو او خپل ژوند، خپل وجدان، خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو، علم حاصل کو. دا یو بل دې تر څنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده. باید موږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغو کو. دغه مضمون حالت باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې. دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د دې د ښه اخلاقو خواته، د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسیږو، دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو. بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زمونږ خلق آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې، نو بیا دا باید د جرم خواته واړو. یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتیږي نو مونږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو، دې له خاطره جزاګانې کو. یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي، چې لکه کنوانسون د مانې تبعیض علیه زنان، کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي، په هر ملک د سالم جامعه څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي. اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي، بیا که چیرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي، تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي، او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي، دغه به انشاءالله لاری او چاری دې دې موضوعات وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندګي ته واچوو، شیروا باندې برابره کړه. دغه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنه. د کابل پوهنتون تاریخ چیرې رسیږي؟
اولین پنځه پتاسی سره د تپ پوهنځي او چې هغه وخت کې د غوی رئیس جناب افریق بیگ و چې او تپې د ترکی و هغه یې هغه وکی.
یاد پوهنتون څومره از کې ژور لیدلی؟
داخلي جنگونو په وخت کې کابل پوهنتون متاسفانه د جنگ او ډګر رو، یعنې موږ تعمیرات موږ علمي امکانات متاسفانه سوځل شوي دي یا چور چپول شوي دي.
په وختونو کې د کابل پوهنتون ماحول څه ډول وو؟
هغه ماحول د نننی ماحول سره مقایسه نشم کولای.
نن همدا موضوع چېرو په پایل کې د کابل پوهنتون لرغونتوب ته تم کیږو او د بدلون په اکلی هم معلومات درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو د کابل پانتون د لوړو زده کړو د لومړنی مرکز پتوګه په 1911 اجدي شمسي کال د محمد نادر شاه په وخت کې په کار پیل وکړ. په پیل کې اواز د تپانځای وو، رئیس ترک وو. بیا د ظاهر شاه په دوران کې دا چې د خلکو علاقه له زده کړې سره زیاته وه، نور پوهنځي هم رامنځته شول. په همغو لومړیو کې به زده کوونکي د کانکور د ازموینې له لارې جذبېدل او بیا به یې له خپلې خواښې سره برابرې لوړې زده کړې کولې. د کابل پوهنتون د لرغونتوب پاک لمودیات پوهنتون د رئیس د دفتر له عامر محمد فواد فیضي څخه پوښتلې دي.
اولین پوهنځي په تاسې سره د طب پوهنځي وه چې هغه وخت کې د هغوی رئیس جناب افریق بیګ وه چې یو تابع د ترکیې وه. د دغې نه وروسته بیا کابل پوهنتون هم تصامیم سره او لزمدید سره ایجاد شوی ده چې په هغه وخت کې بیا هم ډاکټر صاحب عبدالمجید خان د کابل پوهنتون رئیس وه او په اولین پوهنځي د موږ په حقوق او علوم سیاسي پوهنځي و چې تقریبا موږ هته کسه محصلین په هغه وخت کې درلو چې د کانکور د سپورې کول نه وروسته بیا دوی لار پیدا کړې ده چې کابل پوهنتون ته شامل شوی دي حقوق او علوم سیاسي په پوهنځي کې. په دې کې نور څه هم د سیاسي ضرورت په اساس سره ادبیات او علوم بشري تاسیس شوی دي چې هغه هم تقریبا د لس کسم اصلي نه جذب کړی ده چې د کانکور د سپوري کول نه وروسته به دوی هم راغله. همداسې پرله پسې موږ یو شپږ فاکولټو ته رسیږي او تقریبا شپږ نوي ډیپارټمنټونه په دې کابل پوهنتون کې فعلا موجود دي. محصلین هم تقریبا د سلوش زره نه زیاتره محصلین جذب شوی دي. موږ 890 تنه استاد لرو فعلا نږدې وختو کې چې وزارت تحصیلاتي په همکاري سره موږ تقریبا 20 برنامه دي ماستری فیلن لرو په کابل پوهنتون کې. په ادبیاتو کې موږ لرو، په علوم اجتماعي کې هم سال په نور پنځیو کې هم تقریبا 20 برنامه فیلن لرو. د ډاکټر دوه برنامه لرو چې هغه د ژبې د ادبیاتو په پنځی کې دي.
د کابل پوهنتون د ښار په ښکلي سیمه کې جوړ دی. لویه ساحه، شین ماحول، پاکه هوا، د مرغانو خوږې نغمې غڅې دي چې هر وګړی د لیدلو او اوریدلو شوق په ذهن کې لري. د کابل پوهنتون د فزیک د پوهنځي رئیس پوهان زلمی احمد زئی وایي چې یاد پوهنتون کې د ضرورت اکثره شیان شته.
ساحه 1500 جرابه ده. په دې پوهنتون کې ډیر زیات تعمیرونه وجود لري، دوه مجهز لیلی وجود لري، یو مجهز جمنازیم لري، سپورتي میدانونه لري، یو مجهز کتابخانه لري، او د تحقیقات مرکز لري، نشرات لري، مطبعه لري. اوس فعلا د ریاضت پوهنځي لپاره یو نوی تعمیر جوړیږي چې تقریبا 900 کار خلاص شوی ده. د چین د دوست هیواد له خوانه یو بل تعمیر جوړیږي چې هغه به سل خونې ولري، او د چین هیواد یو بل دوه تیره مکته جوړیږي چې د 1500 نفرو ظرفیت به ولري.
په تیرو جګړو کې لکه څنګه چې د هیواد نورو برخو ته زیان واوښت، کابل پوهنتون هم ورنه خوندي پاتې نه شو. د کابل پوهنتون سیمه د مرمیو، راکټونو، مړیو او ټپیانو میدان وو. پوهان احمد زئی وایي چې د سترګو وړاندې یو استاد په اکاډمیک ساحه کې ووژل شو.
داخلي جنگونو په وخت کې کابل پوهنتون متاسفانه د جنگ یو ډګر وو. د موږ فزیکي امکانات، د موږ علمي امکانات، کتابخانه سپیغه وخت کې متاسفانه سوځل شوی دي یا چورو چپول شوی دي. د موږ ډیپارټمنټ یو استاد په دیارلس یو یا کال د پانتون په صحن کې مثلا پر راغلل او د موږ د سترګو په مخ کې دا استاد شهید کړ. کله چې د جنگ صحنه وه دلته ډېر خلک شهیدان شوي دي. تقریبا درې څلور کله دا پانتون کاملا د جنگ ډګر وو. داسې هجرتونه د کابل پانتون تیر کړي دي چې کله به په جومات کې وو، کله به په یوه دسه کې وو، کله به په د افغانستان بانک کې وو. دا د جنگونو وختونه وو.
له دیارلسو درې اتیم کال وروسته د کابل پوهنتون بیرته په یوه اکاډمیک ساحه بدل شو. مسؤول کسان هڅه کوي یاد پوهنتون په نړۍ کې له پرمختللو پوهنتونونو سره سیال کړي. د وترنری د پوهنځي رئیس پوهنمال ډاکټر سید شیرشاه سادات وایي چې د کابل پوهنتون ډیر شمیر کادرونه لري.
اوس موږ سره یو تلاش کوو چې منطقوي په ساته د اعتبار دی وخلو او د چ په خیر خلاصو بیا زو انټرنیشنل یا د بین المللي اعتبار دی پلور روان کیږو. فلحال موږ ډیر ښه استادان لرو او دغه استادان د ډاکټرا په کچا، ماستری په کچا او د لسانس په کچا په دغه پوهنتون کې سته. موږ استادان ډیر مقالې په ملي او بین المللي ساته لري. د بودیجې په اساس کې هغه کو د تحصیلات عالی بودیجې 1.15 یا 1.6% دی د تحصیلات عالی لپاره. فلحال موږ تقریبا 15 درس دولتي پوهنتونونه لرو او 101 درس خصوصي پوهنتونونه لرو. د بین المللي په هغه باندې اکاډمي ډېر ښه خپل استانداردونه لري چې دا استانداردونه باید مراعات شي، ولی متاسفانه دا پیسې غوړي، بودیجې غوړي چې هغه لیول ته موږ ورسیږو کنه. سربیره پر دې هم پوهنتون کابل سعی او تلاش کوي چې هغه لیول ته ورسیږي. موږ ښه توامیتونه لرو، ښه تفاهمنامې لرو چې دغه سویه موږ جیکو.
زمانوم اید محمد تخلص می بیغرد دی پکتیا ولای دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شایریم هم دی تاریخ استادیم. زه دی آزاده رادیونا دی جوند پشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم هرمیشه دی پارا. او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خواهی
کابل پوهنتون لوی کتابتون لري خو له بعد مرغه یو شمیر پخانی کتابونه ورک شوی دي. د کابل پوهنتون د اجتماعي علوم استاد پوهان اسمت الله عثماني وایي چې د پنړۍ کې ډیر ملکونه لیدلي خو د کابل پوهنتون په څیر ډیر لږ پوهنتونونه لیدلي دي.
د کابل پوهنتون ډیره مجهزه کتابخانه درلوده او داسې کتابونه د روسي په انتقه کې داسې کتابخانه نه هغه ترتیب او تنظیم د کتابو عیناً د اروپا او د غرب سطح باندې و. په وخت داود خان زایر خان کې پروګرام چې ما داود خان په وخت کې دلته کتابخانه کې لیدلی و ما بریتش لایبرري د انګلستان کې هماغه سیستم دا اوسم و موږ هغه وخت کې درلوده.
خوږی خاطرې څه دي ځکه ځوان کې خو دا دواړه سته
خوږی خاطرې خو زموږ هره لازم دغه دي چې زموږ محصلین د پوهنتون او د فاکولتې د ټولنې ته چې تقدیمېږي او دوی موافقانه کار کوي زموږ لپاره یو موافقت ده. لس زره نه زیات زموږ محصلین په ترکیه او په هند او په خارج هیوادو کې د دکترا او د ماستري په سطح باندې دوی خپل تحصیلات کوي. صدای لوی راسته ورونو د کابل پوهنتون کې
که د کابل پوهنتون د لومړنۍ او د ورو د استادانو نمونه را توخلی
بالکل هغه درتوم قوي استادان سه زیاتو فاروق اعتمادی او ارغند وال صاحب او ولی محمد رحیمی او علی اصغر خان او محمد علی خان او فرزان حسن یار صاحب قوی ترین استاد او رئیس پوهنتون د کابل سه ډاکټر صاحب حساس او میر حسین شاه خان او هم داسې نور مختلف فاکولټو کې ډیر قوي استادان او ډاکټر صاحب غفار کاکړو د رزیر قوی استاد کابل په همتون بلبل شاه خان او ولی محمد رحیمی او په هاندو سمو استادم ده.
د کابل په همتون د کابل په یو ډیر مهم او ښکلی سیمه کې موقعیت لري. تاسو پاک لسره توای دی آزاد یو پاک لري د لوړو ونو پاک لري د شین ماحول پاک لري. تاسو نظر څه ده تاسو په تدریس سره مثبت تاثیر کوي؟
زه فکر کوم چې د په همتون لپاره همدغه شو فضا باید وي چې لکه څه ده نو او یا نه زیات ملکونه ته ما سفر کړی. زه فکر کوم چې دسه یو پوهنتون او په همداسې یو اراضي او موقعیت سره موږ د دنیا په ډېرو ځایونو کې نه لرو. پوهنتونونه په یو تعمیر کې دي سته ولې ډېر کم بنان خپله دغه آزاد فضا آرام فضا شنه فضا محیط سالم دا د استادانو د محصلینو د ښه تدریس او د ښه فکر کولو او د ښه مسؤلیت لپاره ډېر مفید او مؤثر ده.
د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د دوی په وخت کې د کابل پوهنتون د نجونو لپاره په زړه پورې ماحول درلوده.
هغه ماحول د ننني ماحول سره مقایسه نشم کولی. ډیر آرامه فضا او هر چا به دا تصور کوو چې زه پوهنتون ته ځم صرف د تعلیم دپاره د تحصیل دپاره د لوړو زده کړو د تحصیل دپاره. لباس خو هم تقریبا اروپایي لباس و سرونه به لوسي و ویښتان به ډیر ښایسته جوړول. هیڅوک په چا په قصه کې نه و هیڅ چا ته چا کتل هم نه.
کابل په پوهنتون کې د سید جمال الدین افغان قبر غزای دی چې اکثره محصلین ورځي او هلته څوک درس وایي او ځینې هم په خپلو کې کیسې کوي. موږ هم ورغلو له دوو تنو سره غږېدلی یو ورته پک شي. اول خپل نوم را توه
زمانه مرحله ده د کمپیوټر ساينس د فانزي مسلمه نو زه چې راځم د سید جمال الدین قبر ترڅنګ نو ما ته یو د ارامخت احساس کې ځکه دا یو شخصیت چې د افغانستان ته خدمت کړی او افغانستان باید د دې خدمتونو په خپل ځل کې یاسه.
bale د کابل په هانتون کې خو ډېر زیات نوري سیمیم دي. هر وخت راځي د سید جمال الدین قبر سره درس وای ک نور خو وکيب کینی
نه زیاتره وخت هم دلته راځو د قبر ترڅنګ ته یو الهام راکوي او ارامخت راکوي.
ډېر مننه. اوس پر اوس دې بل وروفته اول خپل نوم را توه
فلاله د کمپیوټر ساينس پنځم محصل.
تاسو دواړه ام سنفیان یاست؟
او بالکل ام سنفیان.
تاسو د کابل پانتون د ماحول پاک لري توه یا دا لوړی ونی اوس خو منه ایم د دې دود ازيړي پانی د دې پاک لا نور معلومات تاسو راکړي.
آرامش که په نظر کې ونیسو هر مشکل سی ولري په دې آرام محیط کې خپل مشکل په درسو کې حل کړي او خامو مطالعه کوي په دې محیط کې.
د کابل پانتون د چراسي دلته په دغه انګړ به ورته وینو دلته په انګړ کې کې نه خ درس د کولای سي او په کور کې چې وسی
نه دلته یو څه خيو او هغه کوم مسولیتونه چې مثلا په کور کې کاری لغونه موږ راحت یو دلته
بس خو باندې چې کور له مسولیتونه راځي د کابل پانتون انګلته
نه دا خو پانتون د نو هغه کوم تحصیلي مسولیت چې اوس موږ طرفه غاړه دنو باید ترسره کړو په خښانه
که درته وایي چې تاسو د کابل په پانتون کې هغه ډیر زیات خوښیږي هغه څه دي
یو خدای خپل محیط چې ډیر ښه محیط ته د مطالعې لپاره بل د محصلینو مابین کې هغه کوم روابط چې دي د دې ترمنځ هغه اړیکې چې دي ډیرې ښې دي او یو له بل سره برخورد
له تاسو دواړو څخه ډیره مننه کامیاب اوسئ
له تاسو هم مننه چې خپل وخت مو اختیار کړ
قدرمن دوستانو دا واجبند پښې بوکي خبرونه تربیه پارځای کې چې یاست الله ممال او ملګری